بجیشوی احمد شیبر هم دازه دی رڑو ده دی سات پخ پراوانه که ستاسو کوربا السلام علیکم. لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار وای چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نا دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغه اندازې بشري مرستو د رسولو خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلې چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګرو ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میتیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په غبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر په نوسیشن به د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. ترنولس کلانو د لشمبر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د امریکا ترنولس کلانو د لشمبر لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او د 1.43 منډو په جوړېدو یې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې په دې یو رسنۍ لوبه کې د افغان لوبډلې و لوبغاړي وسوځېدل او ټاکلی هدف یې پوره کړ. د پاکستان د پارلماني ټاکنو یو خپلواک نومان ریحان زیب خان نن په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې وشل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې په ډزو کې د ریحان زیب سو همکاران ټپیان شوي هم دي. د پارلماني ټاکنو دغه نومان پخوا تر دې ویلي وو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ملاتړی دی. د تحریک انصاف ګوند ایالتي مشر حاتف خان ویلي چې ریحان زیب خان د دوی د ګوند یو غړی دی خو زیاته کړې ده چې ګوند پارلمان ته یو بل نومان لري. د پاکستان پارلماني ټاکنې راتلونکې اونۍ د فبروري 8 نېټې ته پلان شوي دي. روسیا او اوکراین نن یو شمېر جنګي اسیران تبادله کړل. روسیا د خپلو 195 اسیرانو د خوشي کېدو او اوکراین د خپلو 202 اسیرانو د آزادېدو خبر ورکړی. پر اوکراین د روسیې د برید له پیله چې د 2022 کال په فبروري کې شروع کړ تر بل هر ځل ډېر اسیران د جنوري په 3مه دواړو لوریو تبادله کړل چې په ترڅ کې 230 اوکراینی سرتیري له 248 روسي عسکرو سره تبادله شول. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وروسته تر دې چې چین د طالبانو د سفیر باور لیک ومانه امریکا وضاحت وغوښت. وړاندې د موضوع تفصیل اوریدل شي. په دوحه کې د افغانستان په اړه د راروانې غونډې په ارتباط د ملي مقاومت په نوم شورا انتقاد کړی چې له دوی سره همغږي نه ده شوې. خو ځینې بیا وایي چې سلام مشورې ورسره شوې.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا د منورانو له وجې دا د بازم تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسېږي.
په افغانستان کې ملاریا ناروغي ته د ملګرو ملتونو یوې مؤسسې اندېښنه ښکاره کړې او د خبرونې دوهمه نیمایي مو دې ته ځانګړې شوې.
د لوبو له میدانه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا متحده ایالات د چین جمهور رئیس لخوا د طالبان حکومت سفیر د باور لیک د منلو په غبرګون کې وایي تر اوسه د طالبان حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریځ روښانه نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکو د طالبانو د رسمیت پیژندنې په ارتباط د متحده ایالاتونو په دریځ کې بدلون نشه راوستلی. خو چین بیا وایي د طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یو عادي ډیپلوماتیکه موضوع ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د چین جمهور رئیس لخوا د طالبان حکومت سفیر د باور لیک منلو په اړه وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریز معلوم نه دی او متحده ایالات په د دې هیواد د رسمي دریز وروسته په دې اړه خپل نظر روښانه کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د سیشن بی پورز واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د متحده ایالاتو په دریز کې بدلون نشي راوستای. د وایز غوړم د چین دولت ته اجازه ورکړم څو په دې اړه خبرې وکړي چې دا کار یې په څه معنا دی او دا چې هغوی طالبان په رسمیت پیژندلی یا نه. ما په دې اړه د هغوی بیلابیل نظریات اوریدلي. میلر زیاته کړه طالبان باید د رسمیت پیژندنې لپاره په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښوالي په برخه کې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیشن وی پورز د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې هیواد لپاره د طالبان حکومت سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. ډایلی چین رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن له قوله لیکلي طالبان حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یو عادي ډیپلوماټیک موضوع ده. هغه زیاته کړي افغانستان نه باید د نړیوالې ټولنې څخه ګوښه وګرځول شي. د نړیوال اړیکو کارپو داود مایار بیا وایي چین په دې کار سره د طالبان حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړی دی. ډیپلوماسي او تشریفاتي مسایلو لپاره د یو هیواد لومړی رتبه شخص بل هیواد لومړی درجه شخص خپل استازي پیژني چې دا مراحل بشپړ شول او د ښکاری چې چین یعنی د رسمیت پیژندنې په برخه کې خپل ورستی ګام پورته کړی دی. خوانه ډیپلوماټ غاوس جان پاس هم په دې باور دی چې چین به په دوګونی لوبي کولو او د امریکا متحده ایالاتو غبرګون ته لپام پرته د طالبانو حکومت سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. د خغلی جان پاس په خبره په دې برخه کې د چین اقتصادي ګټې او د غور بیلتون غختونکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د مخنیوي هڅې نغښتي دي.
چین هنوز هم نوا با سایر کشور
دی وای چین تروس له ټولو هیوادونو سره همغږی دی. تروس یې رسمان د طالبانو د رسمیت پیژندنې اعلان نه دی کړی خو خپل سفیر یې را لګل او د طالبانو سفیر هم منل دی. دوی به هم دې ډول دوګونی سیاست ته دوام ورکړي. دا چې په دې اړه باندې امریکا خبرګون سوي چین به ورته پام ونه کړي
ایر در نظر نه خاط گرفت.
تب داسې حال کړه چې د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ رژیم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل. نړیواله ټولنې او د سیمې هیوادونو په ځلون له طالبانو غوښتي چې د رسمیت پیژندنې په برخه کې بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خو حقونو ته احترام وکړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د خو په ګډونی ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. هغه ادعا چې د نړیواله ټولنې او د طالبانو د سیاسي مخالفانو په ګډون په افغانستان کې د نن هم د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده ګرځېدلې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا د وی اعلانې په خبرولو سره ویلي دي د دوهې راتلونکو جوړیدونکو غونډې پاړه دوی سره همغږي نه ده شوی. بل پلو د شزو د حقونو یو شمیر فعالانی وای د دوی غونډې په ارتباط جنو سیاسي ډلو سره خبري شوی او یو شمیر افغان میرمنې هم ورغشتل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په کوربتوب د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره په دوحه کې غونډه جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل شوې ده فبروري 14 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړ شي. خود طالبانو زد یو شمیر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تیره ورځ د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړه لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمندی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشټوالی په ګوته کوي. دغه شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی وه چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوحې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوحې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل لخوا څخه چې کوم کوربتوب کېږي د فبروري په 13مه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیره پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکوي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو به په کې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغه به همي.
نوموړی وایي یاد غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لار پرانیسي.
اغل حقپال وایي دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل یاد غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو تر څنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
نن په خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له لسمیاشتنی پروګرام څخه د لسکونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. په خوست کې د ټکنالوژي، ژبه او ساينس د زده کړو لسکونه مرکزونه فعالیت لري، خو بیا خلک د دې ښوونیزو مرکزونو د کیفیت لوړولو غوښتونکي دي. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سباند 1500 تن کې ظلمیان او ځوانانو د انګلیسي ژبه او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لسمیاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه تر لاسه کړل. په دې پر د جوړې شوې جشنوارې فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژي سره بلدول د وخت مهم اړتیاو بلله او د په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشاد راډیو ته وویل
په موږ کې کوم ګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یو تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یو نړیواله ژبه ده. هر څوک که غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي، موږ انګلیسي ژبې ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش دی چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یو اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کیسه کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر دا دی چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومانو او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند په یو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی، نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمون کچیر تا پابند وسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو، نمون کولای شي انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خوست کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. روڼ اندی وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیته کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن روڼ اندی سمیع الله رحیمی وویل
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو، د دې والدین چې دی هغه ډیر په سخته پیسې ګټي،
شي نو هغه پیسې زمونو ته پوره کوي نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سلفي صدې اطمینان د دوی والدینو ته او خاصتا خپل شاګردانو ته ورکو نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت کمزور دی زد دوی څخه هم غوښتنه لرم نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته د غریبانو ته یتیمانو ته په ګډه کار وکړو
بلوری ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باورې دي د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي کاغه ریډینګ دی لیسنینګ دی سپیکینګ دی ټول مهارتونه دي دوی کولای شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي
د یادونه ورده په ورسته یو ډول استیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خصوصیدونکو پاملرنه ډیره شوی او د خوانځي په خوا کې پر خپل اولادونو د خصوصي سکتور په خوانیزو مرکزونو کې هم د ساينس بهرنیو ژبو او ټکنالوژي په برخو کې زده کړی کوي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
د روسي د حکومت پر کړنو یو څارونکو بنسټ وای چې په تیر 2023 کال کې لشتر لږه 50 کسان پر روسي کې د توقيف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي د نیکست سټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې شزي او تراتلس کلنۍ کم عمر کسان هم شامل دي د ساجي رډو خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسدالالدین در سره شریکوي
په روسیا کې تیر کال دغه لک تر لګه 50 کسان تر محکمې مخکې توقيف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوې دي د نیکست پنوم څارونکو بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې لمخې جوړ کړي او د چهارشنبې په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خبر کړي دی د راپور لمخې دغه کسانو د پولیسو په توقيف خونو محکمو د پولیسو په موټرو او د توقيف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړي دی دا ازادي رادیو روسی څنګه د نیکست بنسټ په حواله وړاندې لیکلی چې د 50 کسانو لډاله 22 له محکمې مخکې توقيف سوار لسی د پولیسو په مرکزونو 50 د نیول کېدو څلورو د پولیسو په موټرو او پاتې نورو د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی دی د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مرینو دغه پیښې د روسي په پلازمینه مسکو او شاوخوا څلور ډیر سنور موقعیتونو کې ثبت شوې دي په راپور کې وړاندې راغلی چې په مروشو کسانو کې 30 نارینه او 2 میرمنې شامل دي د مرینو په عملونو کې قلبي حمله ځانوجنې او د پولیسو شکنجه یاد شوې او د لک تر لګ 14 کسانو د مرینې لامل روښانه شوی نه دی د روسي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي تر دې وړاندې د بشري حقوقو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسي حکومت د بشري حقوقو پر نقص تورن کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو لمخې د روسي حکومت هغه مظاهره په زور تي تو پر کړی او عملان محاکمه کړي چې په اوکران کې د جګړې په ضد پلان شوی وي د جرمونو نړیوال محکمه ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی د دغه محکمه په وینا پر اوکراین د جګړې وروسته د روسي ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمېر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسي ته لیږدول دي د روسي بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیواله محکمه دا تورونه بے بنسټه بلل دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام یا UNDP وای ملاریا لا هم په افغانستان کې د روغتیا په وړاندې ستونزه ده د غساسمن د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان 20% وګړي د ملاریا د ګواښ له لوړې کچې سره مخامخ سیمو او 50% د دې ناروغي منځني ګواښ کچې په سیمو کې ژوند کوي تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP د معلوماتو لمخې په سلو کې 20% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښت هپ کې پورته ده د UNDP په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د اخته کېدو کچه په کې متوسطه ده او یوازې 20% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري دغه سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي د UNDP په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیک د چې په ګرم موسم کې ډیر عام دی د څو دلیلونو لمخې د یوې سیمې په پرتله بل سیمه کې توپیر کوي د دې ادارې د راپور لمخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391 زرو څخه په 2019 کال کې نږدې 115 زرو ته راټیټې شوې دي. د کندز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپله تجربه بیانوي.
زه په اوړي کې په ملاریا اخته وم، ځکه چې دلته هوا ګرمه ده. موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې، لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکې کریمه چې نوموړې هم په ملاریا اخته ده وایي:
زه خپل د ملاریا ناروغي لرم، چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسیږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نشم.
د داخلي ناروغیو متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس د مرلویدو په وخت کې چیږي. موږ باید په دې برخه کې پاملرنه وکړو. موږ باید د مانټین یا ملاریا ماشو څخه ځان وژغورو. د شپې په وخت کې باید هغه جیلونه وکاروو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکاروو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو لمخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډیر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د کټکیچ نړیوال ډلوي د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شزو د زپلو عمل افغانستان په 2023 کال کې منځوي شوی دی. د خړالي د سیشن بي پروس په وخت پور کړی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تربیعتلي واکمنۍ ورسته لا هم د هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دي، خو په افغانستان کې امنیت به تر شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کړکېچ نړیواله ډله آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ ورسته په تیرو څو باندې دو کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دي. د ډلې د سیشن می پورس په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیز تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی امنیت تر بل هر وخت خوندی دی او د سوداګری جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړي اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې وچکالۍ سیلابونو زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ایزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندوز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تېرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نمونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخته چې طالبان راغلل زاوز مامورې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغه دي، موږ ټول په کور کې بیکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
ما به کومک نیاز دارم.
خودم از جمله دخترانی هستم.
سپخ پله هم یو لخه خونجونو تخیم چې د جمهوریت له سقوط مخکې می د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه، چې د حکومت له نسکوري دو وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرگ روبرو هستم.
د کړکېچ نړیوالې ډلې د سیشن بې په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لورې منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 14.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 29% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 24% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم د چمن لار بند ده، د مریضان لارې بند کړې ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي، د نه پریږدي هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پرښوالې دغه لار پر مخ بند ده، نن شپه جمعه ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ صدر صرف لیکم. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندښت د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده. 25,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم. زما سلامونه دی د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ورسیږي. زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسیږي، تر ټولو افغانانو، تجارانو، نور مسافرینو ورونو. زما راغلی یو کال مکیږي په ایران کې، پارسی مسر نه خلاصیږي، کار وکړو من لسانه زه اخري خپلې کچاګیانې را باندې دي. د خدای لپاره یو کومک وکړئ، دا نشر کې در سره ورونو ډېر غټه ځواني به مې، کارونه ډېر خراب دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، یک تر احمد باندې کوم.
تاسو یو خبرونه وروره دغه طالب مشرانو سره جوړه کی سه دا ملسته ولې کار نه ورکی من خو وین نه په تیر نظام کې کار کړی دا نم دتا په تیر پنځه کلن کې کړی دا نم په داشل کلن کې کړی دا یو نظام کې موږ کار نه کړی په شخصي انسټیټونو کې چوکیداری و راغله غو نه مشرور اوس قرار ته درې کاله کېږي وروره په کور ناستې وره ملسته ولې کار نه ورکی دوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځني سپ دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري د ترنولس کلنو د لښ عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان ټیم د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه بل لوب د استرالیا او انګلستان ترمنځ و په دې لوب کې استرالیا انګلستان ته بد شکست ورکړ استرالیا د وسو شپش پته منډي جوړی کړی وي شپش لوبغاړي لاله سور کړی وي خو د انګلستان ټوله لوبډله د یو سلو سلورو منډو ل جوړې دو سره وسوسیده درې ملوبه د نیپال او بنگلاديش ترمنځ و چې دا لوبه بنگلاديش په پینځو وکټو وګټله او څلورو ملوبه د